یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
دولس بجې شوې نن د شنبې ورځ د ثور 28مه نېټه ده د 1309 هجري لمریز کال د مې د میاشتې د دولسمې سره برابره ده د 2013 میلادي کال. د ازادي راډیو اورېدونکو ستړي مسې پروګرام ته بخیر راغلاست. په دې یو ساعته پروګرام کې تاسو ته هم خبرونه لرو، هم رپورټونه او د مخدرو موادو په اړه د ازادي راډیو ځانګړي پروګرام به هم واورئ. اول به ورسو فریبا ظاهر ته چې د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، د افغانستان د سولې عالي شورا په انډونیزیا کې د افغانستان، پاکستان او انډونیزیا د مذهبي عالمانو د پریکړې هرکلی وکړ. ایران او اسرائیل دوه ورځې وروسته تر هغه لفظي جګړه پیل کړې چې په سوریه کې یې توغندي سره وشتل او په عراق کې نن پارلماني انتخابات روان دي. د خبرونو تفصیل، د افغانستان د سولې عالي شورا په انډونیزیا کې د افغانستان، پاکستان او انډونیزیا د مذهبي عالمانو د پریکړې هرکلی وکړ. د دریو هیوادونو یو شمېر مذهبي عالمانو چې په انډونیزیا کې یې غونډه وکړه، د جمعې پر ورځ له وسلوالو طالبانو سره د افغانستان د حکومت د سولې د هڅو ملاتړ وکړ. هغوی ویلي چې د انتحاري حملو په ګډون افراطیت او تروریزم د اسلامي اصولو مخالف دی. د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال عطاورحمن سلیم نن ازادي راډیو ته وویل چې په هیواد کې روانه جګړه غیر اسلامي ګڼل د دغې غونډې یوه ښه پریکړه ده چې کېدای سي په افغانستان کې د جنگ له کمېدو سره مرسته وکړي. تر دې وړاندې د دغې شورا یو بل غړي محمد امین وقات ازادي راډیو ته ویلي وو
د سولې عالي شورا د دې درناوی کې د درې اسلامي لویو هیوادونو د علماو توصیو د هغوی د پریکړو او د هغوی د فیصلو.
په انډونیزیا کې په پرونی غونډه کې د درې هیوادونو 250 عالمانو ګډون درلود. هغوی پر وسلوالو طالبانو ژغ کړی چې له جګړې لاس واخلي او سوله ومني، خو طالبانو لا تر اوسه ځواب نه دی ورکړی. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وای په فراه کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي او زخمیان دي. د دې وزارت وایان محمد راتمنش د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونو وسلوال طالبان چې حمله یې کړې وې په شک کړي دي.
په ګروپای د دهشت افغان تلفات سنگین وارد شد که در حدود
اضافه دیوی دهشت افغان ډلو ته درانه تلفات اوشته دي چې تر 15 تنه زیات مړي او زخمیان لري. د افغانستان امنیتي ځواکونه له خپلو سیمو کلکه دفاع کړي، خو متاسفانه 14 تن شهیدان او 4 زخمیان لرو. د ملي دفاع وزارت ویاند وویل چې د بدخشان په تیشکان، کوهستان او جرمول سوالیو کې هم وسلوال طالبان مات شوي دي او درانه تلفات لري، خو طالبانو لا څه نه دي ویلي. د کندوز د ښځو چارو مشر وایي په دغه ولایت کې د ښځو پر وړاندې د جدي او خطرناک تاوتریخوالي ارزونه شوي چې تیر کال تر هغه د مخکې کلونو پرتله دغه ستونزه په دې ولایت کې کمه سوې ده. نصیبه هولکر له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې که څه هم تیر کال د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 140 قضیې ثبت شوي، خو پر یوې کوچنۍ نجلۍ د جنسي تیری او قتل له قضیې پرته نورې ټولې عادي او کورنۍ شخړې وي چې د حقوقي مشورو په مرسته هوارې شوې. د میرمن هولکر په خبره د خطرناکو قضیو کموالی کولی سي د اغېزمنو کوشش د ژوند په وضعیت کې د بدلون راوستو په برخه کې یو لاسته راوړنه وبلل سي. تیر کال د کندوز په خراباد ولسوالۍ کې پر یوې وکلنې نجلۍ چې د نامعلوم کسانو لخوا تښتول شوې وه جنسي تیری وسو او بیا ووژل شوه. د افغانستان امریکایي پوهنتون د جمعې پر ورځ د لیسانس په کچه 109 محصلانو ته د فراغت سندونه ورکړل. د پوهنتون له لوري په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د محصلانو د قانون، تجارت، سیاست او معلوماتي ټکنالوژي په برخه کې تحصیلي دوره بشپړه کړې وه. په افغانستان او عراق کې د امریکا په خواني سفیر زلمی خلیلزاد پر ټویټر د پوهنتون فارغانو ته لیکلي چې زړور او د ویاړ وړ دي. ایران او اسرائیل دوه ورځې وروسته تر دې لفظي جګړه پیل کړه چې په سوریه کې توغندي سره وشتل. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د جمعې د لمانځه د خطبې پر مهال اسرائیل ته خبرداری ورکړ که بیا په سوریه کې پر ایراني ځواکونو برید وکړ او دا احمقانه حرکت یې وکړ، د اسرائیل تل ابیب او حیفا ښارونه به په توغندي وبلي. د اسرائیل دفاع وزیر بیا له خپل لوري خبرداری ورکړ او له دمشق یې وغوښتل چې د ایران د قدس ځواکونو مشر ته نه ووایي. اویګور لیبرمن وویل
مصر لاسد تایفت ایرانیم تایفت قاسم سلیمانی
دوی زه اسد ته دا پیغام لرم، ایرانیان وشړه، قاسم سلیمانی ته ځواب ورکړه، هغه مرسته نه کوي، هغه یوازې زیان رسوي، دا هغه حضور استونزې زیږوي او ضرر رسوي. ایران ته ځواب ورکړي چې شایي موږ بیا د ژوند طرحه ته دغلطه تغییر ورکړو. دوی ورځې مخکې اسرائیل پر ایران تور پورې کړ چې د سوریې له خاورې د اسرائیل تر واک لاندې ګولان لوړې پر توغندیو ویشتلې دي. د دې په ځواب کې اسرائیلي الوتکو په سوریه کې پر ایراني اهدافو درنه بمباري وکړه. اسرائیل وویل چې په سوریه کې د ایران نیمایي پوځي تاسیسات له منځه وړي دي. په عراق کې نن پارلماني انتخابات روان دي. د عراق صدر اعظم حیدر البادی چې په خپله شیعه دی هڅه کوي چې په خپل هیواد کې د واشنگټن او تهران د نفوذ یو توازن رامنځته کړي. تر انتخاباتو د مخه د ترسره شوي سرویګانو له مخې د البادی ګوند اتحاد مخکې دی. د ابادی نږدې سیالان په دې انتخاباتو کې نوري الملکی او د شیعه ملیشاو مشر هادی العامری دی چې دواړه تهران ته تر البادی نږدې دي. وروسته تر دې چې تېر کال عراق د داعش افراطي ډلې پر ضد د بریالیتوب اعلان وکړ، د لومړي انتخاباتي چې په دې هیواد کې ترسره کیږي. د خبرونو پای.
د ازادي راډیو اوریدونکو، ساعت 12:16 د کډیس مشتاق خبرونه تر یوې بجې ده. تاسو په دې خبرونه کې ورسره رپورټونه اورئ او د مخدر موادو ځانګړی پروګرام لرو. تاسو په خبرونو کې واوریدل چې د افغانستان د سولې عالي شورا په اندونیزیا کې د اندونیزیا، افغانستان او پاکستان د مذهبي عالمانو د وروستۍ غونډې هرکلی کړی دی. موږ نن د افغانستان د سولې عالي شورا له مرستیال عطاءالرحمن سلیم سره غږېدل یو.
برای اولین بار است که علمای بسیار قوی، بسیار متبحر پاکستانی
په دې خبرونه کې به پر په اندونیزیا کې د دینی عالمانو د فتوا په اړه او په دې اړه چې د افغانستان د سولې له بهر سره څونه مرسته کولای سي، د کابل پانتون د حقوقو او سیاسي علومو له استاد ودیر صافی سره مرکه لرو. په ولایتي مسایلو کې به د ننګرهار په روغتون کې د ځینو ستونزو څخه خبر سي.
دا اوسنۍ کومه پیښه چې روغتون کې شوې ده، د یو ماشوم خې چینجي کړو کنه، د ډېرې نورې پیښې هم په دې روغتون کې شوې.
په دې خبرونه کې به له کندوز هم په یو راپور کې واوري چې خلک راټول شوي دي او د سولې لپاره ژغ اوچت کړی دی. په دې خبرونه کې به تاسو ته هڅه وکړو چې د کابل د نن ورځ پاڼو ته هم کتنه ولرو او لکه څنګه چې مخکې ویل، د مخدر موادو پر ضد د مبارزې یو ځانګړی پروګرام. تاسو واوریدل چې د افغانستان او پاکستان او اندونیزیا مذهبي یو شمېر عالمان په اندونیزیا کې پرون دوی غونډه وکړه او د غونډې په پای کې یو فتوا ورکړه. په دغه فتوا کې ویلي و چې د انتحاري حملو په ګډون دهشتګردي او تروریزم د اسلامي اصولو مخالف کار دی. په دغه غونډه کې د افغانستان څخه شپاړس او د پاکستان څخه هم شپاړس استازي تللي وو او د اندونیزیا 22 عالمان حاضر وو. د افغانستان د سولې عالي شورا د دې غونډې پریکړلیک د افغانستان د سولې د بهیر د بریالیتوب لپاره مهم بللی دی. د دې شورا مرستیال عطاءالرحمن سلیم نن ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې روانه جګړه غیر اسلامي ګڼل د دې غونډې یو موثره پریکړه ده او کېدای شي چې په افغانستان کې د جګړې له کمیدو سره مرسته وکړي. نسیم شفق زما همکار له کابل په دې اړه رپورټ لري.
د سلام په وړاندې کولو سره د افغانستان د سولې عالی شورا هیله څرګندوي چې په اندونیزیا کې د دریو هیوادونو د دینی علماو د غونډې نتایج په دې هیواد کې د جګړې د کموالي او د سولې د ټینګښت سبب وګرځي. د دې شورا مرستیال مولوي عطاءالرحمن سلیم وایي چې په دې غونډه کې د افغانستان روانه جګړه ناروا وبلل شوه او دا د په خبره د دینی علماو یو ښه تصمیم و. خاغلی سلیم د شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د افغان او اندونیزیایي دینی علماو ترڅنګ د پاکستان دینی علماو هم د لومړي ځل لپاره د افغانستان سولې په ملاتړ او په دې هیواد کې د روانې جګړې پر ضد خبرې وکړي.
برای اولین بار است که علمای بسیار قوی، بسیار متبحر
دی وایي د لومړي ځل لپاره د چې د پاکستان پیاوړو علماو د افغانستان د سولې له پروسې څخه هم ملاتړ کوي او ترور او تروریستي اعمال غندي. دا یو خلاص راوړنه ده او په عین حال کې په افغانستان کې د سولې د بهیر د بریا لپاره مونږ هیله من کوي. دی همداراز وایي چې د اندونیزیا په غونډه کې د پاکستان دینی علماو ژمنه وکړه چې دوی به له هغو خواوو سره چې په افغانستان کې جنگ ته لمن وهي خبرې وکړي. د افغانستان، پاکستان او اندونیزیا د دینی علماو غونډه د جمعې په ورځ د اندونیزیا په اوګور ښار کې ترسره شوه. په دې غونډه کې یو پریکړه لیک هم صادر شو چې پکې د افغانستان د علماو شورا د غړي او ویان مولوي محمد قاسم حلیمی په خبره له سولې سره مخالفت د خدای له احکامو سره مخالفت بلل شوی. په دې پریکړه لیک کې په افغانستان کې د جګړې لوخیرو خواو نه غوښتل شوی چې د اسلام د سپیسیلی دین له احکامو سره سم مخامخ خبرو ته سره کینی. د درې وړو هیوادونو دینی علماو د ولسمشر غنی د سولې د دریز هرکلی او ملاتړ کړی او خبرې اترې په افغانستان کې د روانو ستونزو د حل تر ټولو مناسبه لار بللې ده. طالبانو له دې غونډې سره مخالفت کړی او هغه یې کمرزښته او نمایشي بللې ده. خو د افغانستان د سولې د عالي شورا رئیس کریم خلیلی د پنجشنبه په ورځ وویل چې په اندونیزیا کې د دینی علماو غونډه کولای شي په افغانستان او پاکستان کې د سولې له ټینګښت سره مرسته وکړي. نسیم شفق، آزادی رادیو، کابل.
اوردونکو، تاسو کولای سئ چې د افغانستان، پاکستان او اندونیزیا د مذهبي عالمانو د غونډې په د پریکړلیک په اړه نور جزئیات موږ پر وپاڼه باندې وګورئ، ازادي رادیو ډاټ کام. او د پریکړلیک په څلورمه ماده کې د افغانستان د جګړې له ټولو خواوو څخه غوښتنه سوي چې د قرآن کریم له سپارښتنې سره سم دي سولې ته کښېني، مستقیمې خبرې دي وکړي. د پریکړلیک په نهمه ماده کې ویل سوي چې پر ملکي وګړو د حملو او انتحاري بریدونو په ګډون تشدد او تروریزم له اسلامي اصولو سره په تضاد کې دي. د غونډې په اړه یو شمېر سیاسي څارونکي په کابل کې په دې نظر دي چې مثبت هوا شوه، خو د افغانستان له سولې سره شاید ډېره مرسته ونه کړي او نتیجه یې د پام وړ نه بولي. نسیم شفق د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو له استاد ودیر صافي سره چې هغه هم ورته نظر لري خبرې کړي دي، او په پیل کې پوښتنه ورڅخه کړې چې ولې دوی فکر کوي چې په اندونیزیا کې د غونډې نتایج د پام وړ نه وو.
زه فکر کوم چې دې غونډې زیات کار نه دی کړی، صرف دغونه شوي دي چې علما د مذهبي د پاکستان او د اندونیزیا او د افغانستان دا سره یو لوی سره باندې کېناستېدل او شاید څه تفاهم منځته راغلی وي. بګر ډېر چند لاسته په دې دي راغلي چې دې غونډې هېڅو نه ویلې، سوله یې تایید کړه، مگر دا نو ویلي چې پاکستان علما څه موقف لري په دې کې او څه صلاحیت لري او کولی شي زموږ طالبان چې استادانې دي چې هغه راولي دوی زموږ مذاکرې ته، که نه په دې خبره قدر خبرې نه دي شوي او فتوا نه ده صادره شوي چې د طلباو د دېو اعمال چې افغانستان کې سرته رسوي دا جهاد نه دی، دا خلاف د اسلام دی. صرف دغونه ویلي چې اظهاري حملاتو په مورد کې دوی واضح خبر ده چې اسلام کې منع دي او حرام دي، هغه یې حرام ګڼلی دي. د اندونیزیا د مذهبي غونډې نه چې ونه وتل.
بله، نو د سولې لپاره، د افغانستان د سولې لپاره ستاسو نظر دا دغه فیصله یا دغه پریکړه یا دغه کیناستل کولی شي څه کومک وکړي استاد؟
یعنی د دې نه چې هیڅ سره نه کینی، هیڅ سره روغبړ نه کوي، هیڅ سره پیژني نه، نو چې کیږي او د بل په نظرونو باندې پوه شي چې افغانستان کې دننه هم اسلامي علما شته دي او د هغوی سره کولی شي خبرې وکړي، دا هم یو غنیمت خبره ده. نظر دې ته چې بیخي سره هر وخت چې دوی وګوري بېګانه به وي سره، خو چې سره کینی ښه دی چې معرفي دپاره ښه دی آینده دپاره وګورو څه کېږي.
یعنی ستاسو له نظره کومې پریکړې باید سوي وای چې هغه وتوانېږي په افغانستان کې د جنگ د پای ته رسېدو او په بشپړ ډول د سولې لامل وګرځي؟
د پاکستان که خلوص د دیا سره راغلی وای او افغانستان باندې رسوای درلودلی او اسلامي و بنتقوي اسلامیت هم درلودلی او د افغانستان په ضد نه وای، نو دوی باید ویلي وای چې موږ طالبان راضي کوو دې ته چې تاسو سره خبرې ته کېږي، تاسو مسلمان خلق اسی او دا حیف دی چې دوه مسلمان رونه سره جنګیږي، او یا که دوی دا زمانت خپل ځان کې دا قوت نلی ده ویلی نه شو، نو اقلا ویلي به چې موږ به خپل پاکستان حکومت ته دا وړاندیز وکړو چې دې کې مرسته وکړي سیاسي لحاظ والا چې هغوی د طالبانو سره مرسته کوي او پیژني، او که دا نسو کولی نو باید دا فیصله شوې وای چې دغه جګړه چې په افغانستان کې روانه ده او کله وارې دا عنوان ورکول کېږي چې جهاد دی، دا د اسلام نظره جهاد ده نه دی، او دا ورور وژنه او اسلام وژنه ده.
د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو او استاد پوهاند ودیر ساپای وو له ازادي راډیو سره مرکه کړې وله. د خمنانه کوو اوریدونکو ورځو اقتصادي خبرونه خو په یاد ولري چې په کندوز کې عالمانو غونډه کړې وه او په افغانستان کې د سولې غږ کړی دی. وروسته په دې خبرونه کې پر دې رپورټ لرو. اوس به ورسو مرزی احمدزی ته اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د پاکستان له لوري د افغان سوداګرو د تازه میوو صادراتو پر وړاندې ترانزیتي ستونزې حل شوې. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې مرسیل خان جانل کوزین نن ازادي راډیو ته وویل چې د کابل او اسلام آباد د سوداګرو له دوه ورځنۍ دوه اړخیزې غونډې وروسته د ترانزیتي ستونزو د حل په هدف یو تړون هم لاسلیک شو. ښاغلی الکوزای وایي چې له دې وړاندې پاکستان د افغان سوداګرو تازه میوې او سبزیو صادراتو ته د قرنطین سرټیفیکټ له امله اجازه نه ورکوله، خو اوس دغه ستونزه حل شوه. الکوزای وایي چې پاکستان سره د افغان سوداګرو د صادراتو د لوړې ګمرکي تروفي ستونزه هم هواره شوې. له دې وړاندې د افغان سوداګرو پر صادراتي توکو د پاکستان له لوري 30% ګمرکي تروفه وه، خو اوس دغه ستونزه 15% ته راټیټه شوې ده. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وایي چې یونان ژمنه کړې له دغه وزارت سره زر بیلابیل د زیتونو نیالګي مرسته وکړي. د دغه وزارت په وینا اکبر سمید شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه نیالګي به اقلیمي وضعیت په کتو سره په یو شمېر ولایتونو کې به کینول شي چې ورسره به د زیتونو تولیدات زیات شي. نوموړی وایي چې تېر کال یوازې دغه وزارت د زیتونو د تولید له امله د ننګرهار له کانال څخه 30 میلیونه عاید ترلاسه کړی و. تېر کال د افغانستان په کچه د زیتونو تولیدات ټولټال 8.9 و. د کرنې او مالداري وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال له ننګرهار، لغمان او خوست ولایت څخه د زیتونو تولیدات ترلاسه کیږي. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړې 1,000 افغانۍ، د بوري 50 کیلو بوجۍ 1,500 افغانۍ، د وریجې 1.5 منۍ بوجۍ 2,000 افغانۍ، 14 لیتر غوړ 1,000 افغانۍ. د دې تر څنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول 5.5 او 1 لیتر ډیزل 5.5 افغانۍ پلورل کیږي، او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 1,000 افغانۍ او 90 پوله، یو یورو 3,000 افغانۍ او 40 پوله، یو انګلیسي پاونډ 90 افغانۍ، یو سعودي ریال 3 افغانۍ او 80 پوله، زر ایراني تومان 11 افغانۍ او 10 پوله، او زر پاکستانی کلدار 1,595 افغانۍ.
د ازادي راډیو اوریدونکو وروسته په خبرونه کې تاسو ته د مخدره موادو په اړه یو ځانګړی پروګرام وړاندې کوو چې د مخدره موادو د استفادې پر ضررونو خبرې پکې سوي دي. نو د دې پروګرام د اوریدلو لپاره لطفاً له موږ سره اوسئ. ازادي راډیو ساسخ بل راډیو د تاسو کولای شئ چې د افغان بي سیم پر 1,300 شمېره باندې موږ ته پیغامونه راوستوي. موږ به په دې خبرونه کې وروسته له ننګرهار یو رپورټ وړاندې کوو. د جلال آباد په مرکزي روغتون کې چې کومې ستونزې موجودې دي، تاسو موږ ته د افغان بي سیم پر 1,300 شمېره باندې پر هغو ستونزو چې ستاسې په سیمه ییزو روغتونونو کې تاسې لیدلی دي او ستاسې په نظر باید حل سي پیغامونه راوستوي. موږ به په دقیق خبرونه کې وروسته درته خبر کړو. اوس به ورسو رضوان مراد ته. د تل ابیب او تهران ترمنځ ګواښونه او لفظي جګړې زور اخیستی دی. ایران د لبنان له خاورې په وروستیو کې پر اسرائیل راکټي حمله وکړه او ورپسې اسرائیلي الوتکو په سوریه کې ایراني تاسیسات په نقشه کړل. تر دې وروسته د تهران او تل ابیب ترمنځ لفظي خړې زیاتې سوې دي. او رضوان مراد د دې اوس په استودیو کې را سره ده. دغه مسله څارلې ده، کتلې ده. رضوانه، دغه شخړه تر کومه ځایه رسېدلې ده؟ نوې خبرې په دې کې څه دي؟
فرشتې، نوې خبرې دا دي چې د دواړو خواوو مشرانو، پوځي قومندانانو، دغه را سیاستوالو ډېر سختې خبرداري له یو بل سره تبادله کړې دي. مثلا د ایران یو مخکخ دینی عالم چې د سپاهي پاسدارانو دغه راس انقلابي شورا کې دی، احمد خاتمی نومېږي، ده ویلې دي چې که اسرائیل بیا د ایران اهداف په سوریه یا په لبنان کې په نښه کړي، نو لګ تر لګه دوه اسرائیلي خارونه به له منځه یوسي او اسرائیل به د ورکېدو له ګواښ سره مخ شي. ایرانیانو دغه راز نن په تازه خبرو کې امریکا ته هم خبرداری ورکړی چې اسرائیل منع کړي چې په ایران او په ایراني اهدافو حملې ونه کړي، ځکه دوی چې دا اوس د سوریې په ختیځ او شمال کې زر امریکایي عسکر پراته دي. یعنی دوی وایي چې د خپلو عسکرو ژوند به هم په خطر کې واچوي او امیدواري ښیي چې امریکایان او د امریکا ولسمشر به د دغه شان بریدونو د اسرائیل بریدونو مخه ونیسي. اسرائیل بیا وایي چې بل هیڅ لار نه لري، د سوریې ولسمشر باید د ایرانی پوځیان، ایرانی ملیشا او ایرانی پوځي سلاحکاران له سوریې وباسي. او مستقیما د اسرائیل د دفاع وزیر ایوګدور لبرمن نن ویلي دي چې که اسد غواړي چې پاتې شي نو دی باید فوري طور باندې خپل ایرانی انډیوالان له دې خاورې وباسي. او د سپاه پاسداران انقلاب د ایران د ځواک مشر سلیمان قاسمی نوم یاد کړی ویل چې د په اسرائیلو د حملو امر ورکړی او دا کس او ایرانی ملیشه باید له خپلې خاورې وباسي. د تازه خبرداری دي چې یو بل ته ورکړي.
رضوانه، تا په منځني ختیځ کې وخت تیر کړی، هلته دې زده کړې کړې دي، نو تا ته د منځني ختیځ حالات ډېر شاید تر نورو خلکو ښه معلوم وي. اسرائیل او ایران طبعا روابط یې همیشه خراب وو، په دا وروستیو کې څه شی د دې سبب سوی دی چې د دوی په دا اړیکو کې یو دوباره دغسې کړکېچ زیات سي او چې ته ورسېږي؟
که څه هم چې لکه څنګه چې تاسو ویل فرشتې د دواړو ترمنځ لفظي شخړې هم کېدې، خبرداري هم کېدې، د لبنان کې د حزب الله ډله چې د ایران لخوا ملاتړ کیږي د دې لخوا به کله کله په اسرائیلو راکټي بریدونه کېدل د جولان لړو. خو کله نه چې په سوریه کې شخړه پیل شوې او د ایران زرګونه پوځیان دغلته الوتکې او ملیشې د ایران شیعه ملیشې په اسرائیل کې په سوریه کې دي، له هغه وخت نه راهیسې د اسرائیل او د ایران ترمنځ مشکلات او بحران زیات شوی. مثلا دغه وایي اسرائیل وایي چې درې ورځې مخکې د جولان له خاورو 40 راکټه حزب الله او پخپل ایرانی ملیشو په اسرائیل وشت دي. او هغه نه پس هغه د تاسو کتل چې دوه ورځې مخکې تقریبا 28 جنگي الوتکو د اسرائیل په سوریه کې د دوی اهداف وشتل. بیا لوی تحول پکې دا راغی چې ډونالد ترامپ اعلان وکړ چې زه د ایران لاټومي موافقه وزم، او تر هغه یو ورځ مخکې د اسرائیل صدر اعظم نقشې خود چې ایران خلکو ته فریب ورکوي. نړیوال سره اټومي موافقه کړي، لیکن استخباراتي معلومات هر څه افشا کړل چې ایران په پټه اټومي فعالیتونو ته دوام هم ورکوي. یعنی ایران باندې فشار زیات دی، ځکه چې امریکا هم اوس هغه موافقه نه وته ده، قسم چې روپی ټول نور سره ولاړ ده. خو د سوریه په مسله او په سوریه کې د ایران موجودیت د اسرائیل لپاره یعنی دردسر ګڼل کېږي، او اسرائیل په دې خاطر دغه وروستي اقدامات کړي دي.
ډېره زیاته مننه رضوانه. اوریدونکو، تاسو ته باید وویل سي چې په لبنان کې په وروستیو کې پرمانی انتخابات وسول او د حزب الله شیعه ډلې زیاتې چوکۍ وګټلې. د امریکا حکومت حزب الله تروریستي ډله ګڼي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر تېره اونۍ وویل چې ایران د تروریزم په ملاتړ کوونکو دولتونو کې دی، ځکه یو مثال د حزب الله له ډلې د ایران ملاتړ و. خو ایران پر ځان لګېدلې تورونه ردوي. تاسو د دې مسلې د څارنې لپاره لطفا زموږ پاڼې ته ورسئ. ازادي راډیو ټکی کا.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس په ورسو بیرته د افغانستان یوې مسالې ته. تاسو خبرونه په پیل کې واورېدل چې د افغانستان د سولې عالي شورا، که څه هم په افغانستان کې سیاسي څارونکي یو شمېر سیاسي څارونکي نه ورسره مني، خو د سولې عالي شورا وایي چې په اندونیزیا کې د افغانستان، پاکستان او اندونیزیا د دینی عالمانو، د مذهبي عالمانو وروستۍ غونډه ګټوره وه او د افغانستان د سولې د بهیر سره مرسته کولای شي. په کندوز کې یو شمېر عالمانو غونډه کړې ده او د افغانستان د جګړې پر دواړو خواوو غږ کړی دی چې نور سوله وکړي. پر طالبانو یې غږ کړی دی چې د افغانستان له حکومت سره دي د خلکو د امنیت په خاطر، د خلکو د ژوند د ساتنې په خاطر سوله وکړي. اجمل آریان له کندوز رپورټ لري.
د کندوز دینی عالمان پر وسلوالو مخالفانو غږ کوي چې د جګړې پر ځای د سولې لاره غوره کړي. په کندوز کې یو شمېر دینی عالمان د مسلمانانو ترمنځ جګړه جهاد نه بولي، بلکې د دوه مسلمانانو ترمنځ سوله او پخلاینه کول د خدای په لاره کې ستر جهاد یادوي. د دغه دینی عالمانو په وینا چې په هرې ټولنې کې سوله او ثبات د لوی څښتن تعالی ستر نعمت دی، او د سولې په رڼا کې انسانان کولی شي د خپل د هیواد د پرمختګ او آبادۍ لپاره کار وکړي او ځان بسیاینې ته ځان ورسوي. د کندوز له دینی عالمانو څخه یو تن مولوي خیر محمد وای:
ستون فقرات یک جامعه.
رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: هغه عمل چې له روژې، لمونځ، حج، زکات او حتی له جهاد فی سبیل الله څخه لوړ مقام لري، هغه د دوه مسلمانانو ترمنځ سوله او پخلاینه ده. نو کله چې په یوې ټولنه کې سوله راشي، هلته پرمختګ، فرهنګ، آبادی او پوه راځي. په ورته وخت کې یو شمېر دنیا عالمان د سولې په راوستو او ټینګښت کې د ولسونو هڅې هم اغېزمنې بولي او له خلکو غواړي چې د هېواد روان وضعیت په کتو سره باید د حکومت تر څنګ اوږه په اوږه د سولې په راوستو کې هلې ځلې وکړي او په خپلو سیمو کې د ورانکارو ډلو د فعالیتونو مخه دې ونیسي. مولانا عبدالمصور په دې اړه آزادي راډیو ته وویل:
پیغام داری ملت داری رعایت نمی است که
زما پیغام د افغانستان ولس ته داده که چیرې دوی په خپلو سیمو کې څوک ویني چې پر تروریستي بریدونو لاس پورې کوي او یا پل، سړک او ښوونځی ویجاړوي او بې ګناه خلک وژني، نو باید چې امنیتي ارګانونو ته خبر ورکړي تر څو په سیمه کې تلپاتې سوله او ثبات رامنځته شي. له دې سره سم دغه دیني عالمان له وسلوالو مخالفانو غواړي چې د روژې مبارکې میاشتې په رارسېدو سره له جګړې او تشدد څخه د لاس واخلي او د سولې له بهیر سره د یو ځای شي. مولوی غلام فاروق یو تن دینی عالم په دې اړه وایي:
او برادرای کی خفه هستند به ایثار ناره،
هغه ډلې او کسان چې ناراضي دي باید له جګړې څخه لاس واخلي، ځکه جګړه د حل لاره نه ده او باید د خبرو له لارې خپلې ستونزې هوارې کړي څو په هیواد کې سوله او ثبات راشي او ټول خلک په یو آرامه چاپېریال کې پرته له جګړې ژوند وکړي. خو د دغې جګړې ټول زیان زموږ هیواد او زموږ خلکو ته رسېږي، ځکه جګړه د ټولنې وګړي له بېلابېلو ناخوالو، ستونزو او ننګونو سره مخ کوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې ورستو که د افغانستان دولت لخوا وسلوالو مخالفانو ته د سولې له بهیر سره د یو ځای کېدو په هدف نوي او بې سابقه وړاندیزونه شوي دي چې پکې کوم خاص قید و شرط نه دی ایښودل شوی او برسیره پر دې که چیرې وسلوالو مخالفان سولې ته غاړه کېږدي، نو دولت مکلف دی چې هغوی ته د کار زمینه هم برابره کړي.
اوس په ورسوز موږ خبریال ته په جلال آباد کې د جلال آباد په مرکزي روغتون کې څه ستونزې موجودې دي؟ دا به په یو رپورت کې واورو.
د ننګرهار یو شمېر اوسیدونکي د جلال آباد مرکزی روغتون ډاکټرانو د ناروغانو سره په بې پروايي تورنوي. په ټولنیزو او یو شمېر نورو رسنیو کې د مرکزی روغتون ډاکټرانو په اړه د خلکو خبرګونونو هغه مهال زور واخیست چې د ناروغ زخم چینجي وکړل. خاریان وایي دې ته ورته نورې ډېرې پیښې په روغتونونو کې شوي چې یو مهم لامل یې د ډاکټرانو بې پروايي ده. دوی وایي هغه ډاکټران چې له ناروغانو سره په بې پروايي تورن دي او که پرې تورونه ثابت شي، نو عدلي او قضایي ارګانونو ته دې وسپارل شي چې د دا ډول پیښو مخه ونیول شي.
د ننګرهار په دغه حوزوي روغتون کې چې د دې مریض په حق لا کوم برخورد شوی دی یا د مریض چې کوم دغه تکلیف دومره وګت شوی دی یا جوړ شوی دی، دغه برخورد بالکل د منلو وړ نه دی. مسؤلین کسان چې کوم دلته دي، دوی باید علني مجازات وګوري.
ریانی مو د جلال آباد د ښار نه د اوسنۍ کومه پیښه چې په روغتون کې شوې ده، د یو ماشوم پښې چینجي کړي که نه، داسې ډېرې نورې پیښې هم په دې روغتون کې شوي. نو دا اړونده د ادارې د مسؤلینو نه غواړو چې باید د دې ادارې خسته تامین ونیسي سره چې نورې کومې داسې پیښې رامنځته نه شي او دا مشکلات حل کړي.
د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب کاموال وایي د محب الله په نوم د دغه ناروغ د قضیې په تړاو دوی پوره پلټنه کړې، خو په خبره یې ناروغ له مرګه ژغورل شوی.
د دغه محب الله نام ناروغ په اړه چې کوم پلټنه نن شوې ده، دوه بخشه لرل. تخنیکي بخش کې د عدلي طب ډیپارټمنټ له خوا نه زموږ د روغتون د رئیس تر مشرۍ او تر سره شو. موږ په دې بابت کې دوه موضوعات لرو: یو غفلت ده، یو اهمال دی. غفلت د دوسی په نتیجه کې نه تر سره شوی، مریض ته څلور ځلې امانتخانه ته وړل شوی ده، ژوند یې ژغورل شوی، د خپې د قطع کېدونه یې مخنیوی شوی ده. نوي فیصده ناروغ چې د فعلاً ښه وضعیت لري، د دې د پوستکي د پیوند په خاطر به دا مجهز روغتیایي مرکز ته کابل ته انتقالېږي.
د خلکو د دې ادعا په اړه چې د جلال آباد په مرکزي روغتون کې ډاکټران بې پروايي کوي، د مرکزي روغتون مشر ډاکټر احسان الله شینواری دا خبره نه مني او وایي پر دې روغتون د ناروغانو شمېر زیات دی.
هر څوک غواړي چې د شفاخانې ته مراجعه وکړي. دا شپخانه د ورځې 3000 پورې مریضان په پیډی کې یوازې منګورو، او زموږ دا شپخانه چې دا تاسو شاهدان سي چې د ورځې شپې ته نه کم عملیاتونه پکې نه کیږي. نو د او پی ډی په څنګ کې موږ ته عاجل واقعیت هم د 200 نه اضافه راځي. عاجل واقعیت هر ورځې یوازې سل خو زموږ ولادتونه دي چې نسی ولادي ته راځي، او په څنګ کې د اطفالو کې ژولټې ته، د داخلي کې ژولټې ته، د اوتاق عاجل ته، نسی ولادي کې ژولټې ته. تاسو د ثانی شاهدان شي څومره واقعیت په شرقي افغانستان کې شوې دي، که بم چاودنې دي، که خودکش حملات شوې دي، که د جنگ واقعیت دي.
د ننګرهار د مرکزی روغتون مسؤلینو له دې وړاندې هم په یوې خبري ناسته کې ویلي وو چې د جلال آباد مرکزی روغتون ته د ختیځو ولایتونو او د لوی لارو ناروغان ورځي، خو امکانات ورته د پخواني سروې له مخې برابر شوي دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولی دي.
عبیدالله د زابل څخه لیکلي، د زابل په مرکز کلات کې دولتي روغتون کې ډاکټران د ناروغانو ستونزو ته پر وخت ځان نه رسوي، نو د لوړ پوړو چارواکو څخه د اقداماتو په هیله یو. حقیار له کندهار نه لیکلي، کوم وخت چې ولسوالي سقوط کیږي مرکزي حکومت په لاس پکې لري. دا پیغام سمشت پروګرام له موضوع سره ارتباط نه لري خو او لوصل کېدلای نسی، نو لطفا دا پیغام د سره راوستوي. شاه محمد د زابل د شملزو ولسوالۍ د څخم یو پیغام راستولی چې د سندرو نمره غوښته ده، خو دا سمشت پروګرام موضوع نه ده. وروره مرسل د نیمروز د دلارام ولسوالۍ څخه لیکلي، دلته یو دولتي روغتون دی چې فعالیت یې ډېر کم دی، لږ دوا ورکوي او ډاکټران یې هم کم دي. نوروزی د بکوات خلیکلی دی، زه نه پوهیږم چې ولې په بکوا کې کلینیک نسته. او شفیجان زدران د نادرشاه کوټ ولسوالۍ څخه لیکلي، د خوست ملکی روغتون د 15 لکو وګړو په وړاندې جوړ سوی دی، نو دا یوه لویه ستونزه ده. امیر با ایزای له شکین څخه لیکي، دلته ښځینه ډاکتران بیخي کمی دي. اوریدونکو، کله چې تاسو ته د پروګرام یوه مسله وړاندې سي، لطفاً په هغه مسله کې پاتې سئ او په هغه مسله باندې خبرې وکړئ چې ستاسو پیغام هم خپور سي او موږ هم په پروګرام کې وخت راوسپمیږي. محمد رفیع د شاولي کوټ ولسوالۍ څخه لیکلي دي، د کندهار څخه چې د کندهار په میرویس روغتون کې اکثر ډاکټران په فیسبوک اخته وي، پیسې اخلي او بیا د مریض په پروا نه کوي. او د بادغیس بالامرغاب څخه ولسوالۍ څخه محمد ابراهیم هلال زیری کلی دی چې دلته خو اصلا ډاکټران نسته، دواوې ملایان پر خلکو ویشي. اوس به ورسو فریبا ظاهر د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې عالي شورا په اندونیزیا کې د افغانستان، پاکستان او اندونیزیا د مذهبي عالمانو د پریکړې هرکلی وکړ. د دریو هیوادونو مذهبي عالمانو چې شمیر 250 ته رسیده، د جمعې په ورځ له وسلوالو طالبانو سره د افغانستان د حکومت د سولې د هڅو ملاتړ وکړ. هغوی ویلي چې د انتحاري عملو په ګډون افراطیت او تروریزم د اسلامي اصولو مخالف دی. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې په هیواد کې روانه جګړه غیر اسلامي ګڼل د دغې غونډې یوه ښه پریکړه ده چې کیدای سي په افغانستان کې د جنګ له ختمېدو سره مرسته وکړي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وای په فرا کې 15 وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله وشته ده. دغه وزارت ویان ازادي راډیو ته ویلي چې امنیتي ځواکونو وسلوالو طالبان چې حمله یې کړې وې په شا کړې دي. د کندوز د ښځو چاره مشر وای په دغه ولایت کې د ښځو پر وړاندې د جدي او خطرناک تاوتریخوالي ارزونه شي چې تیر کال تر هغه د مخه کلونو پرتله دغه ستونزه راکمه سوې ده. په عراق کې نن پارلمان انتخابات روان دي. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی چې په خپل شیعه دی، هڅه کوي چې په خپل هیواد کې د واشنگټن او تهران د نفوذ یو توازن رامنځته کړي. تر انتخاباتو د مخه د ترسره شوي سرویګانو له مخې د العبادی ګوند اتحاد مخکې دی. او ایران او اسرائیل دوه ورځې وروسته تر دې لفظي جګړه پیل کړې چې په سوریه کې توغندې سره وویشتل. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای د جمعې پر ورځ اسرائیل ته خبرداری ورکړ که بیا په سوریه کې پر ایراني ځواکونو برید وکړ، د اسرائیل تل ابیب او حیفا ښارونه به په توغندیو وولي.
دا ازادي راډیو ده.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو محترم اوریدونکو سلامونه او نیک هیله مې ومنئ. دا د زهرو د کاروان د دې نه لغ پرونه سره زه حمید مومند ستاسو په خدمت کې یم. پرونه خبرونه کې درته په افغانستان کې د نشې توکو د قاچاقړونکو د نیولو لپاره د عملیاتو د ګړندې کېدو او دا چې سکل ولې په بغلان کې کوکنار نه دی اړول شوی تفصیلي راپور نه لرو، خو په سر کې مرابولم د تیرونې پیښو ته چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
د ننګرهار پولیسو په دریو بیلابیلو پیښو کې 80 کیلوګرامه نشئی مواد ونیول. د ننګرهار ولایت امنیه قمندانۍ ویاند حضرت حسین مشرقیوال رسنۍ ته وویل چې د دې قمندانۍ له نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو په دوو بیلابیلو پیښو کې د دې ولایت په بیسود ولسوالۍ کې 55 کیلوګرامه چرس ونیول چې په یو موټر کې ځای پر ځای شوي ول. په یو بل پیخه کې د ننګرهار پولیسو 22 کیلوګرام چرس د سرخرود او جلال آباد پر لوی لار د تلاشی پر مهال نیولې دي. دا نشه یي مواد په یو کورلا موټر کې ځای پر ځای شوی او له سرخرود ولسوالۍ څخه د دې ولایت مرکز ته قاچاق کیدل او د پیخه په تړاو د نشه یي موادو درې تنه قاچاق کوونکي هم نیول شوی دي. د یادونې وړ ده چې د روان شمسی کال له پیل څخه بیا تر اوسه پورې د ننګرهار پولیسو 3501 کیلوګرامه نشه یي مواد نیولي او په دې تړاو یې 20 قاچاق کوونکي هم عدلي او قضایي ادارو ته سپارلي دي. د کابل پولیسو په تیره یوه اونۍ کې 10 کسان د نشه یي موادو د قاچاقو په تور نیولي دي. د کابل ولایت امنیه قمندان د اوتمین ازادي راډیو ته وویل چې د کابل پولیسو په تیره یوه اونۍ کې د 23 عملیاتو په ترڅ کې 10 کسان د نشه یي موادو د قاچاقو او خرڅلاو په تور د کابل ښار په بیلابیلو برخو کې نیولي او له دوی سره یې 10 کیلوګرامه هیروئین، 45 کیلوګرامه شیشه، نږدې 2 کیلوګرامه چرس، 40 دانې ټابلیټ کا ګولۍ او 123 بوتله الکولي مشروبات هم نیولي دي. خغلی امین وایي چې په کابل ښار کې د نشه یي موادو قاچاق کوونکو نیول دوام لري او هڅه کوي چې له دې عملیاتو سره یو ځای له کابل ښار څخه د معتادینو راټولولو کمپاین هم پر مخ بوزي. د کابل ښار له څلورو ناحیو څخه 250 تنه معتادین راټول او د درملنې مرکزونو ته وسپارل شول. د افغانستان له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د غوښتنې کمولو رئیس ناصر شریف د چهارشنبې په ورځ په داسې حال کې چې له پلسوخته څخه یې معتادین راټولول ازادي راډیو ته وویل، د کابل د امنیه قمندانې په همکارۍ مو د کابل د درېمې، پنځمې، شپږمې او اوومې ناحیې څخه 250 معتادین راټول او د درملنې لپاره مو د ابن سینا، زربستریز او نورو روغتونونو ته واستول.
معتادین جمع کوو لوی او بدبختانه چې هغه بیرته چې کله فارغېږي، جوړېږي، کله چې د صفخانونه راوځي دوباره بیرته مواد مخدر طرف ته رجوع کوي. او د دې یوازینی علت همدا ده چې بیکاري ده، د هغوی دپاره دومره کسانو دپاره کار مهیا کول ډېره مشکل کار دی.
په کابل کې د معتادینو راټولولو د ګډ ټیم مسؤلین وایي چې د روان کال له پیل څخه بیا تر اوسه پورې تر زرو زیات معتادین له کابل ښار په تیره بیا هغو سیمو څخه راټول کړي چې هلته ګڼه ګوڼه ډېره وه. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو 29 کسان د دریو ښځو په ګډون بهر او داخل کې د نشه یي موادو د قاچاق په تور نیولې دي. په هغه خبر پاڼه کې چې له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز لخوا ازادي راډیو ته رسیدلی راغلی چې د دې 29 کسانو څخه 11 یې غوښتل چې په خپلو بکسونو او خېټو کې ځای پر ځای کړي نشه یي مواد د حامد کرزي هوایي ډګر له لارې د هند پایتخت ډهلي ته قاچاق کړي. له نیول شویو کسانو څخه تر 20 کیلوګرامو ډېر هیروئین، 1.5 کیلوګرامه تریاک، 4.9 کیلوګرامه چرس، 4 کیلوګرامه کیمیاوي مواد، 9 کیلوګرامه شیشه او 300 ټابلیټ کا ګولۍ نیول شوی دي. د یادونې وړ ده چې له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ابتدایي محکمې په تیره یوه اونۍ کې 10 کسان تر 15 کالو پورې په بند محکوم کړي دي.
مننه چې له ازادي راډیو سره یاست. تاسو زموږ خبرونه په اف ام 3.15 او منځنۍ صفه 1290 اوریدلی شئ. د دې ترڅنګ زموږ خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ او زموږ پته ده www.azadiradio.com او یا هم azadiradio.org او پر روانه خبرونه کې دا مطالب اوریدلی شئ. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د نشه یي توکو د قاچاقونکو پر ضد عملیات ګړندې کړي او اوس مهال په هیواد کې د ټولو زندانیانو په سلو کې 20 همدا د نشه یي توکو قاچاقونکو جوړوي.
د 1699
کال کې زموږ پولیسو وکولای شول چې 521 لوی او منځني قاچاقونکي ونیسي.
د کورنیو چارو وزارت د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې مرستیال خلیل بختیارو چې د سرګندونو تفصیل به د خبرونې په سر کې واوري. خو په بغلان کې بیا د امنیتي ځواکونو شمیر دومره کم و چې ځایي چارواکو د کوکنارو د کښتونو اړولو ته زړه نه دی ښه کړی. همدا خبره ده که بل
څه
له بده مرغه کله چې د کوکنارو د اړولو وخت راورسید، د دولت وسلوال مخالفینو خپل جنګي فعالیتونه ډېر کړل.
د بغلان والي و چې د سرګندونو په اړه باید تفصیل په یو رپورټ کې واوري. ډاکټران وایي چې اپیم او چرس د یو انسان په جسم او ذهن د نورو نشه یي توکو په څیر ناوړه اغیز کوي. همدغو زیانونو ته په کتو په مدني قوانینو کې د نشه یي توکو کښت غیر قانوني بلل شوی دی. خو دا چې د اسلام د سپیشلی دین حکم په دې اړه څه دی، دا درته له یو دیني عالم سره په مرکه کې وایو.
د خاطرو برخه هم لرو او د خبرونه د پايشه به بیا هم یو عبرتناک ډرامې ته ځانګړې شوه.
یار از ما خل نه څنګه کیږي زړه رار چې چې خوشاله اوسې مونږ یار
راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د کورنیو چارو وزارت وایي چې په افغانستان کې د موجوده بندیانو په سلو کې 28 د نشه توکو قاچاق کوونکي جوړوي. د کورنیو چارو وزارت د نشه موادو پر ضد د مبارزې موین خلیل بختیار وویل چې د نشه موادو په تیره بیا د نشه موادو د قاچاق کوونکو د نیولو په برخه کې د افغان امنیتي ځواکونو عملیات ګړندي شوي دي او د روان لمریز کال له پیله بیا تر اوسه پورې لسګونه قاچاق کوونکي نیول شوي دي. خو د ولسي جرګې ځینې غړي له نشه یي موادو سره د مبارزې پر وسنیو کړنو انتقاد کوي او وایي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د سیمې او نړۍ هیوادونه په ګډه لاسونه نه سره ورکوي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
د کورنیو چارو وزارت د زندانونو او توقیف ځایونو ریاست د معلوماتو له مخې دا مهال د افغانستان په زندانونو کې 10,000 کسان د بیلابیلو جرمونو له امله بندیان دي چې په دوی کې سلګونه تنه د نشه یي موادو د قاچاقو او خرڅلاو په تور نیول شوي دي. د کورنیو چارو وزارت د نشه یي موادو پر ضد مبارزې معین خلیل بختیار د چهارشنبه په ورځ د نشه یي موادو د عواملو ارزونه او نشه یي موادو ته اسانه لاسرسی نومي سیمینار کې وویل چې که د نشه یي موادو ستونزې ډېرېدو ته وګورو نو زموږ نظامي عملیات څو برابره ډېر شوي او یوازې په تېره یوه میاشت کې مو د نشه یي موادو لسګونه قاچاق کوونکي نیولي دي. خغلی بختیار وایي چې دا مهال د افغانستان په سلو کې 10 زندانیان د نشه یي موادو قاچاق کوونکي دي.
در سال 1397 پلیس ما تانسته 478
پا دیال لسه و نویم کال که زموک پلیس و وکوله شول چه 402 آوی عملیات اجرا او 501 لوی او منزنی قچق قون که ونیسی. در زندانونو ریاست در شمیرو لمخی در افغانستان پستلو که دیرش محکوم شوی زندانیان در نشایی مواد و قچق قون که دی. هغه مزنونین چې اختصاصي محکمو تا معرفی که گی اکثر ای ترلسو کالو پا دیر بند بنده محکوم که گی. موږ پلان لرو چې د دې اختصاصي محکمو لمنه ولایتونو ته هم بغزو.
ښاغلی بختیار زیاتوي چې موږ تر ډیره حده کابل ولایت ته پام اړولی او په تیره یوه میاشت کې مو په کابل کې د نشه یي موادو پر وړاندې 190 عملیات کړي دي. په دې عملیاتو کې د نشه یي موادو 222 قاچاق کوونکي او خرڅونکي نیول شوي چې په دوی کې د نشه یي موادو لوی قاچاق کوونکي هم شامل دي. ښاغلی بختیار وایي موږ هڅې پیل کړي چې د دولت له څو ادارو څخه یوه ګډه کمیټه جوړه او بیا د یوه جامع پلان له مخې په ګډه د قاچاق کوونکو او خرڅونکو د نیولو او معتادینو د راغونډولو په برخه کې کار وکړو. خو د ولسي جرګې غړی شهزاده شاهد نشه یي مواد یوه نړیواله ستونزه بولي او انتقاد کوي چې د نشه یي موادو پر ضد مبارزه کې د سیمې او نړۍ هیوادونه له افغانستان سره په ګډه کار نه کوي او د مبارزې همدا نیمګړې تګلاره د دې لامل شوی چې افغانستان د نشه یي موادو د کښت، تولید او قاچاقو قرباني شي.
ملي یا منطقوي یا په جهاني سطح باندې هغه قاچاقبران دا غوی د گرفتاری یا دا غوی د نیولو یا دا غوی د مجازات دا پار جدی اقدامات نکیگی. کله چې تقاضا موجودی پا آغا اندازه بان عرضه هم وی. نو چون قاچاقی به هر تا کیگی او قیمتون اوچد دی دل تا غریب و خلق اغا تشویقیگی. حتی همکاری او سرکیگی یا دا نام نسیمونا زیاده گت اخستلی کیگی پا دی سلسله کیم.
د نشه یي موادو د قاچاق کوونکو او خرڅونکو د نیول کېدو خبره په داسې وخت کې یادېږي چې د کابل امنیه قومندانۍ له یوې میاشتې راهیسې د نشه یي موادو د قاچاق کوونکو او خرڅونکو پر ضد عملیات ډېر کړي او د دې عملیاتو په بهیر کې د کابل ښار له بېلابېلو سیمو څخه تر زرو ډېر معتادین راټول کړي او د درملنې مرکزونو ته یې استولي دي. د کورنیو چارو وزارت د نشه یي موادو پر ضد مبارزې معینیت هم وایي چې د نشه یي موادو په قانون او جزا کوډ کې تعدیلاتو او بدلونونو د نشه یي موادو د قاچاق کوونکو او خرڅونکو پر ضد مبارزه کې له دوی سره مرسته کړې ده.
په راپور کې مو واورېدل چې د کورنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د موجوده بندیانو په سلو کې 28 د نشه یي توکو قاچاق کوونکي جوړوي او دغه وزارت ادعا کړې ده چې په هیواد کې د نشه یي توکو د قاچاق کوونکو د نیولو لپاره عملیات ګړندي کړي دي. خو په بغلان کې قصه بیا په بل ډول ده. هلته ځایي چارواکي وایي چې د امنیتي ځواکونو د نشوالي له کبله نه دي توانېدلی چې په روان کال کې د کوکنارو کښتونه واړوي. د بغلان والی عبدالحی نعمتی ازادي راډیو ته وویل په روان کال کې د بغلان په سو ولسوالیو کې کوکنر کرل شوی، خو سختو جګړو او امنیتي ځواکونو کمښت د دې لامل شوی چې د کوکنرو کښتونه له منځه یو نړل شي. د بلې خوا هغه ولسوالان چې په اړوند سیمو کې کوکنر کرل شوی، نامنې بېوزلي او بېروزګاري د کوکنارو او چرسو د کښت اصلي عوامل بولي. په دې اړه بشیر احمد غزالی راپور چمتو کړی چې محمد آیاس ترنک وړاندې کوي.
د بغلان محلي چارواکي وایي په دې ولایت کې ځکه د کوکنارو کښت او نشئی موادو تولید ډیر سوی چې د دولت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ جګړې زیاتې سوي دي، خو د بغلان عام خلک بیا حکومت په دې برخه کې په بې کفایتي او بې غوري تورنوي. دا چې ولې له دریو کالو راهیسې په بغلان ولایت کې د کوکنارو د کښت اړولو په برخه کې هیڅ اقدام نه دی سوی، د دې پوښتنې په ځواب کې د بغلان والی عبدالحی نعمتی ازادي راډیو ته وویل:
له بده مرغه کله چې د کوکنارو د اړول وخت را ورسید، د دولت وسلوال مخالفینو خپل جنګي فعالیتونه ډیر کړل. دولت له دوی سره په جګړه بوخت شو او د کوکنارو د کښت اړول پاتې شول.
خو د بغلان د دهسلا ولسوالۍ یو قومي مشر حاجي محمد طیب بیا دا پړه پر حکومت وراچوي او وایي:
که رښتیا ووایم، که حکومت غواړي د کوکنارو د کښت مخه ونیسي دا کار کولی شي. دولت چې له طالبانو او داعش سره جګړه کولی شي، د کوکنارو د کښت پر ضد مبارزه به ولې نشي کولی؟
اوه کاله مخکې د بغلان په زرګونو هکتار ځمکو کې کوکنار کرل کېدل، خو د مؤثرې او ګټورې مبارزې په نتیجه کې د کوکنارو کښت صفر شو، خو وروسته یې د مرموزو او نامعلومو دلایلو له مخې بیا وده وکړه. اوس خبره دې ځای ته رسېدلې چې د چارواکو په خبره دا مهال د بغلان په څو ولسوالیو کې په زرګونو جریبه ځمکو کې کوکنار کرل شوي دي. ځینې خلک د بغلان د کوکنارو په کښت او نشئی موادو په تولید کې بېوزلي، بېکاري، د دولت وسلوال مخالفین، په دولت کې دننه ځینې کړۍ، جنګ سالاران او محلي قومندانانو لاس لرل عمده عوامل ګڼي. د بغلان په دهسلا ولسوالۍ کې تر ټولو ډیر کوکنار کرل کېږي. د دې ولسوالۍ یو قومي مشر انجینر امام وایي چې که دولت حلال کښت ته زمینه برابره کړي، هیڅوک د تریاکو حرام کښت ته زړه نه ښه کوي.
د کوکنارو د مخنیوي وازینۍ لاره بدیل کښت دی. تر څو چې بدیل کښت نه وي، د تریاکو کښت نه ورکیږي، ځکه کله چې یو بزګر شل سیره غنم ترلاسه کړي نو 3000 افغانۍ بیه لري، خو که په هماغه ځمکه کې کوکنار وکړي نو 10000 افغانۍ ګټي. ځکه زه وایم تر څو چې بدیل کښت نه وي، د کوکنارو او چرسو کښت نه ورکیږي.
د جلګې ولسوال محمد سرور اکبری له بزګرو سره د حلال کښت په برخه کې مرسته د کوکنارو د کښت د مخنیوي تر ټولو لنډه او اسانه لاره بولي. دی له حکومت څخه ګیله کوي او وایي:
بلې، تمامي ملت افغانستان
خلکو ته دې د کار زمینه برابره شي چې د ناروا کارونو او ناروا کښت خلاص واخلي. په افغانستان کې د جګړې او کوکنارو د کښت اصلي علت بېوزلي ده.
خو د بغلان والی چې د خلکو له ګڼ شمېر انتقادونو او ګیلو سره مخ دی، له نشئی موادو سره د مبارزې اسانه لار نظامی عملیات کړي. دی له مرکزی ادارې څخه ګیله کوي چې له دوی سره همکاري نه کوي.
ما له نشئی موادو سره مبارزې وزارت ته وړاندیز کړی چې موږ د کوکنارو د کښت اړولو لپاره له 3 څخه نیولې تر 400 پورې پولیسو ته اړتیا لرو، خو موږ اوس دومره قوه نه لرو. که د نشئی موادو پر ضد د مبارزې موینیت موږ ته مسلکي پرسونل راواستوي، ډیر ښه نتیجه به ولري. خو له بده مرغه چې تر اوسه پورې موږ ته دا نظامی قوتونه نه دي رالیږل شوي او د کوکنارو د اړولو کار پاتې دی.
پخوا په بغلان ولایت کې یوازې کوکنار کرل کېدل، خو اوس بنګ هم کرل کېږي. خو دولت له دې امله چې تر تریاکو د چرسو زیان لږ دی، د بنګو کښتونه نه اړوي، خو د چرسو کاچاک حرام دی او تر اوسه پورې لسګونه تنه د چرسو د کاچاکو په جرم نیول سوي او زندانی سوي دي.
د زهرو کاروان
نوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشئی توکو کښت
پیدا کی کې نشئی ماشوم پیدا کی
یو اړ دی کوټه
نه نوځي کله هم د کوکنارو بدل نشي
کی مواد سره مبارزه ګړندۍ او لا جدي شي.
هر شنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 بجې له ازادې راډیو نه
زمون غږ له ازادي راډیو څخه اورید. اپی موچرز د نورو نشئی موادو په شان د انسان پر جسمی او ذهنی جوړښت ناوړه اغیز کوي او په افغانستان کې ګڼ شمېر خلک پرې اخته دي. د دې نشئی بوټو کښت له قانون څخه سرغړونه بلل کېږي او د قانون ترڅنګ د اسلام سپیشلی دین هم د دې بوټو کرل حرام بللی. زمون همکار محمد آیاز ترنک له مولوی احسان الحق حنفی سره مرکه کړي او په پیل کې ځنې پختلې چې د اسلام له نظره په عمومي ډول د نشې بوټو کښت سه حکم لري. دول
رسول الله صلی الله علیه وسلم د مخدراتو کو پرتبات باندې لس خبرې کوي. د مخدراتو کو کرون کوي، د مخدراتو کو جوړون کوي، د مخدراتو کو پلورون کوي، د مخدراتو کو استعمال لون کوي، د مخدراتو کو د مجلس جوړون کوي، د مخدراتو کو تقسیمون کوي. دا ټول په جرایمو کې اخته دي.
ځینې خلک د شی استدلال کوي چې لاریاکو څخه د دوا لپاره کار اخیستل کیږي او لبنګو څخه د غوړیو د ایستلو لپاره استفاده کیږي، خو موږ په افغانستان کې دا امکانات نه لرو. څه فکر کوي، آیا د تاریاکو او د چارسو د دې دغه ضرر یا زیان به تر پایده ډیر نه وي؟
تاریاک موږ ګورو چې په کورونو کې استعمالیږي او خلک همداسې ساده خوري. چرس لپانو سره هغه د چرس جوړیږي او خلک استفاده کوي. همدا وجه چې ازرار موږ په خپل ټولنه او جامعه کې وینو چې په ملیونونو خلک په مصیبت او په غم باندې اخته کړي دي.
د تاریاکو او د بنګو د ازرارو په اړه راته وایي چې د اسلام د مبارک دین له نظره دا کوم ضرورونه لري؟
زموږ په ټولنه کې هغه څوک چې په مخدراتو کو باندې خصوصا په تاریاکو باندې عادت دي، باور کوي چې هغه په ژوند مړ دي. که هغوی مېرمنې لري نو د دوی مېرمنې د دوی په ژوند باندې کونډې دي. که دوی اولادونه لري نو د دوی اولادونه د دوی په ژوند باندې یتیمان دي. ټول خلک ترې کرکه کوي، حتی له پلرونو اولادونه کرکه کوي، له اولادونو پلرونه کرکه کوي. اسلام د دغسې کارونو مخالف دین دی. مشهور ده چې لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. په اسلام کې نه ځان ته ضرر ورکول شته نه به د بل ضرر زغمې.
په نشه روږدي کسان یا معتادین ډول ډول جرمونه کوي، مثلا خلکو ته مشکلات رامنځته کوي، په ټولنه کې یې ګډوډي رامنځته کړې ده. د اسلام حکم د دغسې اشخاصو په اړه څه ده؟
کم خلک چې په مخدراتو کې اخته دي، په زیر دې چې دوی خدمت وکړي خپل کورنۍ ته، دا خپل کورنۍ د دوی د لاسه په سر ورکې ولاړه ده.
ځینې بزګران وایي چې دوی مخدره مواد د نورو لپاره کوي، په خاص ډول د کفر هیوادونو لپاره یې کوي. دا یو دلیل کېدای شي، یو توجیه کېدای شي د دوی د کښت لپاره.
دغه فکر چې زموږ دهقان او بزګری کوي کاملا هم د شریعت خلاف ده، هم د انساني اخلاقو او آدابو د ټولنیز ژوند سره خلاف ده. نو ضرر یې موږ او تاسو چې څومره وینو په خپل په دې خبره کې ده، چیرته په ګندګۍ او شټلیو لختیو د مردارو پلونو لاندې پراته دي، په خوړونو کې در دغه دهقان د لاسه چې دغه فکر دا دی چې زه نو خارجیانو ته صاحب مواد مخدر کړم او چې خارجي دنیا ورباندې ورانه کړم. زه خو چې څومره وینم د دې ټولو ضرر خپل افغانانو ته رسېدلی دی. دغه خپله دغه بزګر زموږ د ټولنې لپاره یو قاتل دی.
مولوی احسان الحق حنفی و چې د آیاز ترنک پوښتنې ځوابولې.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
رزو د خاطرو برخو ته. د لغمان ولایت عطا محمد له اتلسو کلونو راهیسې نشه کوي. دی وایي چې په ایران کې تعمیراتي کارونه کول چې یوه ایرانی په نشو اخته کړ. دا چې دی ولې معتاد شو او نشې له څه ډول ستونزو سره مخ کړی، په دې اړه زموږ له همکار محمد آیاز ترنک سره د زړه خواله کړي دي.
موږ اتلي وو ایران ته، هلته یو ځنګله کې پراته وو. زه مریض وم، لاړم یو بلوچ کور ته. هلته ماته ویلې ولې ما ولې ځان مې درد کوي. یا غول ریسه زرته دوا درکوم تی اوس کخه کیږي. ما ورته ویل چې شي دوا بی وې تاریاک دي. ما دې امغ جنه شروع وکړله ته د غنن زمانه پورې. دا خو چې یو د پکش کړ و یو د پم کش کسل د پی دي نور کش کاګم. دا مونږ مخ فکر کې نه و چې مونږ به متادان شو. ډیر ژوند مل الله سوار ک مو ما دیوال جان اویا کیلو ری وسم دیش کیلو تا زندگی می خپلم خو کی خراب کړه. بایوانان ژوند می پکې خراب کورورا. ما وروره لاس لا کنه مرم دیش زره خرڅه کړي. پټه می ورکړې په شل لکاو ما په لاس لا کا ورکړې. ما خپل ژوند خپل خراب کړ. فلار می راته وزر کړه، مور می وزر کړه، خزی می وزر کړه، خوند می وزر کړه. چې ته دې منګه مشر ورورا روابط می چانی شک اول هغه سره خو چې هغه نشې نو هغه منګ نه هغه کول و دا سه خوش په زول خل دی چې وکاله نه لته په سناری کې پوډری نور څه ژوند دی. دا تل اسکالو باندې زه د سیم نیم پوسره وای چې ما تل اسکاله عمر تیر کړه کا تل سره دی می تیر کړي ژوند می غون پنی شبایل سرامیک استادیم، کاشی استادیم، سب چتونه تړم، شټرینګ کار کوي سم، خشکاری کوي سم، هر کار کوي سم، هر کار باندې پوي تاثیر دارا باندې وک چې کله به مې نشه وکړل ورور زبل کار پات سومه. یو ځای کې مې کار کاوه، یو خزیته زه خمارومه ما ورته ویل پیسې راکړه. هغې ویل تا تازه کار شروع کړی، زه تاته څنګه پیسې درکړم؟ دا زړه کې ویل ولاکه دې په ما سم کار وکړه، زه به هم دا کار داسې درته خراب کار کړم چې لس ورځې هغه کار ته لاړ نم، قرار کار مې ماتې پرېښودم. نو هغه مواد ته دې پورې هم تاثیر لري چې خپل ژوند دې پاتې کړي. یاره ډېرې پیسې مې له لاسه ورکړي، چې دا اتلس کالو کې ما هېڅ هم نوی سرمایه پیدا کړې نه وي، چې هغه د کال مې یو لک روپۍ ساتلې وای، باید اتلس لکه خو ما سره وای. موږ اوس په کې ګیر راغلي وروره، تاسې مه راځئ، اولاد به هم پیدا شي، موږ نه به څه زده کړي. وای ابا مې پوډري و، زوی دې پوډري، پلار ماته سر سر تور کړی، پښو کې راته وزر کړی، ژړلی دي راته، مور و پلار زړه کې آزار راته کړی، و دې کړی چې ما آبرو عزت وړی.
زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. د زهرو د کاروان اونیزه خپرونه ده، او د ژمنې سره سم د اونۍ ډرامه خپرېدو ته چمتو ده. ډرامه څه داسې ده چې اسلم د تعمیرونو ډېر تکړه رنګمال دی. د دې یوه کر رنګمالی په اجاره نیسي او ډېر خوشحاله وي چې ډېرې پیسې به ګټي. د کور خاوند دی هم له کار څخه خوښ وي، خو د کور خاوند ناببره اسلم له کاره شړي او کار یې بل رنګمال ته سپاري. دا چې د کور خاوند اسلم ولې له کاره وشاړه او وروسته به څه پېښه شي، دا به په ډرامه کې واورو چې زموږ همکار عبدالنافع همت چمتو کړی ده.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام
کاکا. سلام علیکم.
وعلیکم سلام.
راشه بچی دلته پر دې چوکۍ کښېنه، پام کوه چې کالی دې رنګ نشي.
سمه ده دادا، کښېنم. بابا څنګه شو رنګ مالی ترکما ځای ورسېده؟
د میلمنو کوټه رنګ شوه، نن دا کوټه هم خلاصیږي، دوه نورې کوټې پاتې دي، بس هغه هم په دې هفته کې خلاصیږي له خیره سره.
کاکا ته ډېر شناخته راته ښکاري، لکه چې یو ځای مې لیدلی.
کېدای شي یو ځای به مو سره لیدلی وي.
ته په چمن حضوري کې نه اوسېږي؟
نه نه، په چمن حضوري کې نه اوسېږم، خو کله کله د انډیوالانو د لیدو لپاره هلته ځم.
بس بس پوه شوم.
زویا ته راځه چې زه د میلمنو کوټه درته وښیم، ډېره ښه رنګ شوې ده.
سمه ده، درځه. بابا تم عجیبا کارونه کې.
ولې بچیا څه خبره ده؟
د رنګمال ما وپېژند، دا پوډري دی پوډري.
بچیا پوډرې موږ څه کوو، زموږ خو رنګمالی په کار ده، او دی ډېر ښه رنګمال دی.
بابا ته ډک کور وګوره، او ستا د پوډري رنګمال وګوره، چې دا یو جنراتور یا واټر پمپ یوړو بیا چیرې پیدا کوو؟
ولا دا دې هم سمه خبره وکړه.
که زما منې هسې جواب کا، رنګمالان خو لږ نه دي، بل به راولو.
سمه ده، زه به ورته وایم چې کار بس کې، ته ولاړ شه بل رنګمال راواله.
اسلام څه خبره ده چې بستره دې په شا واړوله؟ خدای دې خیر کې، چیرې ځې؟
بس
نو نو دا د سپي ژوند نشم تېرولی. والکه څه خبره ده، که پوټر نه لري راشه، ما نن څو پړۍ پیدا کړي دي، یو دم وایه چې قدم دې سم شي.
بس نور دې دا دم او قدم تا ته مبارک وي.
وسړی څه خبره ده، ته خو مې لږ پوکه کنه،
د دې غم لړلي پوډرو له لاسه دومره بدنامه شولو چې اوس خلک سپي هم تر موخه بولي. مه په کور کې ښه په عزت ساتي، خو موږ د کور مخې ته هم نه پرېږدي.
اسلام یا ته راشه، یو دود ووهه چې دماغ دې لږ ارامه شي، نور به خپله د ګډې وډې خبرې پرېږدي.
ګوره کمالیه، زه په ست کې یم، په هر څه پوهېږم.
ښه نو بیا څه خبره ده؟
نوره نو څه خبره وي، هره ورځ خلک په بازار او کوڅو کې د پوډري نارې راپسې وایي. که سوال کوو وایي بېغیرته دی، کار نه کوي، او که کار کوي څوک کار نه درکوي. ښه نو څه وکړو، ته واغنه وکړو.
یار اسلامیا، ماغزه دې راوخوړل، لکه ما ته ژرنده لګیا یې، او څوک دې په خبره هم نه پوهېږي. اصلن ستا مطلب څه دی؟
مطلب مې دا دی چې ټول خلک بس په کسترګه راته ګوري، که د خدای عبادت کوو څوک مو جومات ته نه پرېږدي. وایي ته څپلۍ غلا کوي،
او کار کوو تو کار نه راکوي.
کدا خو د ادمه تر دې ادمه د ملیانو همدغه ژوند دی. دا راته ووایه چې نن څه پېښه شوې ده؟
کمالیا، یو ښه کار مې پیدا کړی و. د کور یوه کوټه مې رنګ کړه. د کور خاون مې هم له کاره خوښ و، خو چې له پوډرو مې خبر شو نو سم د لاسه یې له کاره وشړلم. یاره، سخت مې زړه مات شو.
ښه نو چاره څه ده اوس؟ چېرته دې زوروره؟
غواړم چې د پخوا په شان بېرته د عزت ژوند ولرم. شفاخانې ته ځم او خپل علاج مې کوم. یاره کمالیا، که دې ما منې نو راځه چې دواړه لاړ شو.